سهار مو په خیر اته بجې شوې د ازادي رادیو یو بلې پښتو خبرونه ته خراغلاست. خبرونه: د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت مرکزی قومندانۍ د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د اگست 26 مبرید پاړه له 22 امریکایي سرتیرو سره د بیا مرکه امر کړي. د بیګیټ په پیخه کې د 14 امریکایي عسکرو په ګډون له 120 ډیر ملکی افغانان هم ووژل شول. د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال ایریک کوریلا وروسته تر دې د امر کړی چې کیدای شي د دې برید د څېړنې پر مهال ځینې لومړني معلومات بابیز ګڼل شوي وي. اسوسییټډ پریس د خغلی کوریلا له قوله لیکي له زیاتو هغو سرتیرو سره د مرکه وشي چې په دې پیښه کې ټپیان شوي وو. د دې تحقیقاتو امر داسې مهال ورکول کیږي چې د جمهور رئیس بایدن حکومت له افغانستان په بیړه د امریکایي عسکرو د وستو په برخه کې د جمهوري غوښتونکو له سخت فشار لاندې دی. په ورته وخت کې د بیګیټ په پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو سرتیرو له ډلې د ځینو کورنیو شکایت کړی چې پینټاګان د دې پیښې په اړه په پوره شفافیت معلومات نه دي ورکړي. د 2020 کال په نوومبر کې د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ د دې خیلت سیړنی ورسته وویل د کابل هوایی ډګر په بیګټ کې خراب امنیتی وضعیت ته په کتو سره چې ډیر شمیر افغانان د تخلیه لپاره هلته راټول شوي وو د بریټ په تاکتیکی کچا د مخنیوي وړ نه وو. د نړیوال مرستندوی ماموریت آی ای ایم مؤسسه وایي د خپلو زندانی شویو کارکوونکو په اړه هیڅ راز اطلاعات نه لري. د مؤسسې پرون وویل چې د سپتمبر په 3 او 14 اتلس کارکوونکي طالبانو په غور کې نیولې دي او کابل ته انتقال کړي. په نیول شویو کسانو کې یو امریکایي ډاکټر دی. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسه وایي نه د خپلو نیول شویو کسانو له برخلیکه خبره ده او نه هم په دې پوهیږي چې دا کسان ولې نیول شوي دي. خو په غور کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالحی زعیم ادعا کړې ده چې د کسانو عیسویت ته تبلیغ کاوه. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی ده چې په افغانستان کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړي استازي ټوماس ویسټ پر یو شمیر موضوعاتو خبرې کړې دي. خاغلی کرزی تیر شپه په خپل اکسپانډ ویکل له خاغلی ویسټ سره یې د یو ویډیوي کانفرنس لري د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د نجونو او خوځو د کار او زده کړو له بزګرانو سره د مرستو په اړه خبرې وکړي. خاغلی ویسټ د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو حامد کرزی دا هم وایي چې د خبرو پر مهال د دایمي سولې او د افغانانو ترمنځ په تفاهم هم ټینګار کړی دی. د بریټانیا حکومت د جمعې په ورځ د روسي واګنر وسواله ډله د ترهګرو سازمانونو په نوم لړ کې شامل کړه. د امریکا متحده ایالاتو دا ډله د کال په پیل کې د یو جنایي سازمان په توګه معرفي کړې وه. روسي چارواکو تیره میاشت وویل چې د واګنر مؤسسه او مشر یوګنی پریګوژین د الوتکې د یوې مرموزې پیښې په ترڅ کې مړ شو. وروسته تر دې چې د جون په اخره کې پریګوژین د روسیې د جګپوړي پوځي چارواکو پر ضد د پاتسون مشري وکړه. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په 23 کلنې واکمنۍ کې تر بل هر وخت سخت ګواښ رامنځته کړ. هماغه و چې دا ډله بیلاروس ته ولېږدېده. د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا براورمان مخکې ویلي وو چې واګنر ډله د کریملین سیاسي اهداف مخته وړي. او راپورونه وایي په روسیه کې د متحده ایالاتو سفیر لین ټریسی د وال سټریټ جورنال خبریال ایوان ګریشکوویچ سره ولیدل. ګریشکوویچ د مارچ په میاشت کې د جاسوسۍ په تور ونیول شو. هغه دا تور رد کړی و. په مسکو کې د امریکا سفارت پرون په خواله رسنیو لیکلي د ګریشکوویچ صحت ښه دی او له خبرونو ځان خبروي. سفارت سمدستي د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. روسیې د شواهدو له وړاندې کولو پرته ادعا کړې وه چې د وال سټریټ جورنال خبریال هڅه کوله چې د یګانتنبرګ د سفر پر مهال پوځي رازونه ترلاسه کړي. وال سټریټ جورنال دا ادعا رد کړې ده. ډیر مننه چې ازادي رادیو او درنو اوریدونکو زموږ خبرونه پر زموږ پر صفه وبخې زموږ پر پاڼه باندې هم ژوندۍ اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د صفحې آدرس ده. کولای شئ د ازادي رادیو ټول خبرونه هلته چې سلیروي ساعت دی په ژوندۍ باندې اوریدئ. تر خو زموږ د خبرونو تکراری جدول هم شته. چې کوم خبرونه له تاسو پاتې شوي وي او غواړئ په تکراری شکل واوري، د خبرونو په جدول کې مونږ شئ. دا یادونه هم اړینه ده چې د ازادي رادیو ځنې خبرونه زموږ پر نیوز رسنوي هم ژوندۍ په ویډیوي شکل خبريږي. کولای شي هغه هم التواوري ازادي رادیو فیسبوک کې او تر خوایز موږ په یوټیوب باندې هم از مخ خبرونه لیدل شي. د دې خبرونه په دویم البته په ډیره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ چې د خوځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د تر خوایي درسي ساعت چې د نجونو لپاره ځانګړي ډول د نجونو لپاره چې خوانځو او طالبانو راګرځولي دا غوړي لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د خبري کې خلاغه وړاندې به څورا پورونو ته ورشو. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفر چې له قطر فعالیت کوي د غوښتنه په اکسپانډ کې مطرح کړي ده. تر دې مخکې د امریکا د سفارت شارز ظافری له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار کړی و چې ټول افغانان باید په حکومت کې په یو ډول ونډه ولري. تفصیلي به دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې پر ټول شمول حکومت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي د جمعې پورز د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید حکومت د خلکو استازیتوب وکړي. د امریکا د سفارت پیغام چې په ایکسپانه کې خپور شوی دی پکې راغلی دی چې د ټول شمول حکومت رامنځته کیدل د دې سبب کیږي چې د هر افغان شخص واورېدل شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان حکومت باید پراخ بنسټ او ټول شمول وي. کرین ډیکر د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان په حکومت کې د خلکو استازیتوب مهم دی او تنوع پکې مهم دی.
مستر متاکی ټولد اس دټ وی ډیدنټ هاف ا ډیفینیشن فور انکلوسیو.
دا وایي شغلی متاکی دې ته ویلي دي چې د ټول شمول حکومت تعریف ورسره نشته. هغه ویلي دي چې اوسنی واکمنان او په کابل کې چارواکي هم شمول دي. د متاکی په باور دا حکومت حتی تر مخکنی حکومت ټول شمول دی. لدې څرګندونو ښکاري له ټول شموله څخه د امریکا درک ډیر بدل دی. دا وایي چې زما لپاره ټول شموله دا معنا ورکوي چې د هغو خلکو استازیتوب وکړي چې په هغه هیواد کې ژوند کوي. داسې څه د طالبانو په تشکیلاتو کې نه وینم. په تیرو څه باندې دوه کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ګڼو هیوادو د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت مشرتابه او د وزارتونو او ولایتونو په کچه کسان ټول د دوی دي. د یو شمیر بهرنیو یو انتقاد دا دی چې د طالبانو په کابینه کې هیڅ شزه نشته. نړیوالې ټولنې تل ټینګار کړی دی چې د بشري حقونو رعایتول په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوق د ټول شموله حکومت تر څنګ هغه څه دي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته به لار پرانیسي.
اور دل مجھ په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړ شي. د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه هم د طالبانو حکومت ټول ګډونه نه ګڼي، خو طالبان بیا د دې ټول غوښتنو برخلاف ادعا کوي چې د دوی اوسنۍ رژیم د بل هر وخت په اړه تلا ټول شموله دي. خو دوی ټول منلي او ټول ګډونه حکومت تعریف څه دی؟ د یو یو شمنورو پښتون ته پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو کارپوه عزیز الدین معارج ازادي راډیو سره مرکه کې جواب ویل.
اما شمول حکومت یعنی کار اهل کار ته سپارل، مسلکی کسان، پو کسان، با تجربه کسان را بلند کسان، یعنی افغانان حق ده، ده خواب ده، ده وطن ده، ده وطن تنها ده طالب نده، نه طالبستان ده، ده افغانستان ده، ده کار طالب نده کرده، دیگه ملامت دی، پل دی، انسار کرده ده، اشغال کرده ده حکومت. نو بنام ده امریکا ده که غرب نه، بغا با فرید و خبره ده افغانان ده خواسته ده وحیله ده، چه تا مشمول حکومت لدی تاریخ پر مستقی کرستان کار اہل کار تو او خلق ټول ته خلق داس حکومت جو کس ته خلق پر رائے خلق پاکستان وګوري په حکومت کې د خلق اراده پکې تمثیل دي چې هیڅ څنګه نستا کورای مشورت هم تلا سکه هیڅ نه ډول مشورت کنه د غدای تم ضرورت ته خلق تو سره کې ما پرشن څه پېژنه او نه بده سیاو د چین او عادي سکتی ته دومره خوشحالي و دومره وتی اټن نه کوي.
مارج صاحب، د دې همشمولیت موضوع چې بیا بیا نړیوال یادوي، فکر نه کوي چې یو اصلي علت د قانون عدم موجودیت دی؟ کله چې یو اداره اساسي قانون ونه لري نو څنګه څوک زړه دې ته شي کې د حکومت ته همشمول وي؟
ګوره، اساسي قانون کنه خطو شان په قانون باندې مختصي خپل طالبان هم زمير وجدان تي په باطن کې قانون د مراتب قانون څنګه نه فراسي سم څنګه دي مختصي دا فرامي څنګه ورکې اداره څنګه مختصي دا مقررات څنګه روان دا نظم څنګه ساتل کی دا خودي په دې پی دار کال څنګه نه څنګه جزا ورکنه شرعي جزا ورکې شرعي قانون کې دا چې سره په کوم معاملہ کې چې مسلمان نه ده اته په څه واره پای دې دوی هم شموله هدف توغازي او خپل مخه تر سره کوي خپل موخه مسنګا وډیان خپل 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 لاس پوسی به تراولې تاري پاکستان په خپل ځکه کې د لاس پوسی وستل لري سوي دا به بر تراولې دې کېټ خوندې کی ایران هم هم ار پکار پاکستان ورته کار دی غواړي خپل ګوراجان لاس پوسی به تراولې کینی دا دې مت پن کی دا تم چا ته په تاسامر کې او سامي شرکت جوړتي لکه په شل کالو کې ته یو چارواکي به خائن اعلان سره پارلمان به اعلان کې خلک به اعلان کړي دا باندې زره کې ناکام ده پورته وزارت ته لاړه چایسته کوي نه سلیو نه مانه به تاکنه کوي د سفارتو په ساته کچېره لو یو والی یو وزیر یو توبه له چوکۍ لري کوم مملکت ولې ځ خپل بس بدلو دا برده فری ځکه خپل رئیس جمهور کړی څو ځلی ویل ته واکنه لره
د دې له خاطر سه هم دغه ستونز حل شي چې نړیوال برته افغانستان ته مخ وانړوي چې د حکومت داسې دی یا حسې دی. په لاندو کتا سوې استه څه باید وشي؟
تغییرات به راستی په رژیم کې ځکه طالبان نه اسپاکي طالبان ته موږ دا دوه کاله د پاسه ډېرو خلکو ویلسته او موقت اداره لري که دایمي اداره ځکه نه شوړه اجازه نه لري د نجونو ښوونځي ته یې ویلې د بشر حقوق ته د ښځو کار ته ټول خلکو هر څه ویلې مرم دوی جوړېږي نړیوال نه موږ هیله کوو خلک کړېږي او دوه کاله د افغان انجلکان له خپل حقه محروم شوي دي د تاوان به څوک ورکوي جبران څوک ورکوي طالب هېڅ وخت نه اسپاکي نه اسپاته ولې په هېڅ صورت باندې پیږي موقت دوی که اصلاحات راوسته دوی که پدې حکومت دی راغله دوی خپل ضمیر وجدان د خپل نسل دپاره د خپلې خاورې د خپلې شیدې چې د خاورې کې روبدلې دي دوی خامخا حکومت جوړاوه دومره ځان نه شبه مرم اجازه نه لري مجبوریتونه خپله وایه موږ مجبور نه پوهېږو چې دوی مجبوریت څه شی دی هغه نه شته
پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو کارپوه عزیز الدین مارج چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د ټول شموله حکومت د غوښتنې پاړه باندې څرګندونې کولې او دا یې هم ویلې چې طالبان د بیلابیلو شرایطو له امله چینی ښایي کوم دي هم شموله حکومت یې نه دی جوړ کړی. دا په داسې حال کې چې پرون د پنشن بي پورز بیا د منځنۍ اسیا هیوادونو مشرانو هم د افغانستان د وضعیت په اړه باندې اندېښنه وښوده. د دوی یو بحث په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړېدلو او د یوې داسې ادارې رامنځته کېدلو چې ټولو افغانانو استازولي وشي کولی او بله غوښتنې بیا د ترهګرو ډلو فعالیتو چې د هیوادونو پرې اندېښنه وښوده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو په ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو خبر کړي بیان کې ویلي د بریتانیا، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نور متحدانو سره خبرې کړي دي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د امریکا له متحده ایالاتونو سره پر بندیزونو کې چې پر ایران یې تاسو لګولې دي بریتانیا هم لښوه. دا بندیزونه د مهسا امینی تر لومړي تلین مخکې لګېدلې دي. مهسا امینی هغه کوردی ایرانۍ ده چې د ایراني پولیسو د توقيف پر مهال کال مخکې ووشل شو. د بشکلن امینی د سپتمبر په 14 پولیسو په دې تور ونیول چې پوړنه یې سم نه دی پر سر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن متحد ایالاتونه د نړۍ له شاوخوا نورو هیوادو سره یو ځای د ایرانیانو د ملاتړ او د عدالت ته تأمین لپاره هڅې کوي چې پوښتنې وشي او بشري حقوق رعایت شي. بلینکن زیاته کړه چې د مهسا امینی مړینه یو کال وړاندې په ټول ایران کې د لاریونونو سبب شوه چې تشدد ورسره وشو. په ډله ییز ډول خلک ونیول شول او په سیستماتیک ډول د رژیم له لورې انټرنیټ له ګډوډیو سره مخامخ شو. بلینکن زیاته کړه چې واشنگتن به د هغو کسانو پر ضد مناسب اقدامات وکړي چې په ایران کې ابتدایي انساني حقوق تر پښو لاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې په 25 ایرانیانو په انفرادي ډول بندیز لګېدلی دی. درې حکومت پلوه رسنۍ په دې بندیز کې شامل دي او د ایران پر یوه انټرنیټي تحقیقاتي شرکت بندیز لګول شوی دی. په دې بیان کې دا خبر هم شوې ده چې واشنگتن د دې بندیزونو په تړاو له خپلو نورو متحدانو سره خبرې کوي چې هغوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. د دغو مظاهره چانو د ځپلو په ارتباط دا د امریکا د متحد ایالاتونو له لوري د بندیزونو 14 پړاو دی چې پر ایران لګول کیږي. د امریکا متحد ایالاتونو په 14 تنو د ویزو بندیزونه هم لګولې دي چې یو شمېر چارواکي دي. د مهسا امینی ترمینې وروسته له لویه سره تر اوسه متحده ایالاتونو په 40 ایرانیانو د چارواکو په شمول د ویزو بندیزونه لګولې دي. د راپورونو له مخې د مهسا امینی د تلین لره رسیدو سره سم د ایران په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي چې خلک اعتراضونه ونه کړي.
تیره مننه چې را سره وای. د زده رادیو خبرونه سلی روي ساعت اوریدل شي نه اوازې پر رادیو برکې زموږ په پاڼه هم سم خبرونه ژوندې خبريږي زده رادیو ډاٹ کام سمو کډرس ته اوس پر ګورزو. دوه نور اونیزو پروګرامونو ته چې د زده رادیو اونیز پروګرامونه دي یوې د خوځل لپاره نیمه نړۍ ځانګړي خبرونه ده او په هغه پس بیا د درسي ساعت دی چې د حلقان دنجونو په ګډون البته حلقان هم کولای شي ته مزده کړو کړی د پروګرام کې بیا لا بیل مضمونونه تدریسي کولای شي ورته وګونی سي او ډیر څه ترې زده کړی. تاسو دا دوه پروګرامونه واوري زمامو په خدای وسپارم. خو وخت
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندول لګولې.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګم من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلق په مخ کې خپل میرمن توهینوي
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده د خزه خو سیاله ده د خزه خو کورنۍ لري زما فامیل زما کورنۍ ونه زوريږي چاته پیغور نشم غلط برخوردونه همداسې لکه تاریخ زهر کوم دي تیرې دستونی
دا کار کومه بدی پایلې درلودلی شي
ماشومانو باندې مور ډیر کرانه وي ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي خپل مور په داسې حالت کې ویني چې ځوریږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړي قدر منوونکو خای دا خبره تاسو هم اوریدلی وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی خو دې اړیکې ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده تجربه خودلې چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې نه نیول کیږي خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت د شته دودونو لمخې نارینه ځان ته د دې حق ورکوي چې خپلې میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي د یو شمېر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښت ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري افغان سوداګر سعید غزنی والا وایي چې یو شمیر نارینه د کورنۍ لخوا لامغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت پاره موضوع کې له نورو څخه برتري لري
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې پلرونه چې د خپل زمن ډېر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي په هر خبره کې امتیاز او لوران ته ټیټه سترګه باندې ګوري نو دا زمن ځان ته ډیر خوشحاله سي او دا اس کوي چې زه خو سرزوره یم او ور تصمیم چې ما ونی او باید ټول ماته ووکي نو دا په ټولنه کې هم د خپل کورنۍ کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمتري احساس ورکوي او کچیر په مجلس کې کینی وای چې د ما خور داسې ده ما میرمن داسې ده د کار نه ده او داسې نه ده او میرمنې برعکس کچیر د نارینه څومره بدخوی وي بیا هم د خپل دی خاوند صفات کوي خپل هم دسي خوایندې او مورې او سبا ورځ کې چې د ټول نارینه خپل د مور مختدري نو د ما اله مایندې او پلرون نه ده چې خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق ما کوي دوارته د برابرۍ اسور کوي او کوم مسولیتونه چې دوارته سپاره دغه په بدل کې امتیاز ورکوي یو ډول چې سبا دسي نارینه و نه روزل سي لکه ځین نارینه چې د پکورنې کې تاریخوالې جوړوي خپل میرمنې سره خپل لور خور او مور سره او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدرم کوي خپل مور هم پیژني او خپل میرمن
د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګارد ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ومنځل شي او وزغمل شي کچېرې میړه خپل میرمنې ته د درنوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي په لوی لاس خپل ژوند تریخوي
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنز اړیکې د مینې او عاطفي په پیوندونو باندې تړلې دي باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړي نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه شپه تفاهم او احترام سره مختبوزي تاسو ګورئ د اسلام سپیڅلې دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورنۍ اخلاق او ادب هم د حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسی نو د دې وژد واټن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوشي او په خوشحالي د دردونو او کړاوونو ولمنزل سی او وزغمل سی یا که سختي وي او که خوشي وي هغه یو ځای باید وزغمل سی او ولمنزل سی نو اصلا د دیاري کو د شواله د پاره د پرمنه او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو تندرناوي وسی اصلا یو بل توهین نسی تحقیر نسی د یو بل قصر شان ونسی او دا وقار ته صدمه و نه رسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دي په میراث باندې اولادونو او نوي نسل ته پاتېږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راشي موږ ته چې د میرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او مینناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید خاوند او میرمن د یو بل احساسات درک کړي، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي. هغه څه باندې چې میرمن خوشاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشاله کیږي میرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدي چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خوشنیو سرګردانه تیر سي، بلکې داسې یو مینناکه عاطفي او صمیمي او خوشاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوشي سره مخ ته ولاړ سي.
افغان لیکوال او خبریال اوګي امیل وایي چې د هم په ډیرو کورنیو کې د شاهد ده چې نارینه د خلکو مخ کې د خپلې میرمنې سپکاوی کوي. د هغه په وینا په دې کار سره نارینه خپل ځان د خلکو په نظر کې کم راولي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دی درن شوی. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپلې گاونډي کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعا ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډیر زیات بار بار لیدلې دي په خارونو کې، په لری پرتو سیمو کې د دې برخوردونو، د دې ناسالم برخوردونو شاهد یم. حتی هم دا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یو دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټر ده، صورت لري، صحت لري، خیاط ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه پکې کامل. سره له دې چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښۍ له مخې واده کړي، اما په خپل کورنۍ کې دومره عزت توهین کیږم، دومره تعقیب کیږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی. زه ماشومان روزم، عام د کور ټول داری پر مخ وړم، د دې څلور پنځه مجرد خویندې مشته، هغوی باندې کار نشته، د دې نور کسان مشته، مور مشته، نورم، اما زه باید کار وکم. اما خیر دا ما منلې دي. نو که ډوډۍ لږ یا مالګه کمی یا غوی تباور وک، بار بار د نور په مخ کې دغه مړی زما په د مخې وهلې دی چې اول نان پختن، اول دیګه یاد میگرفتی بازار سینی کې. ته فکر وکړه چې وی ما ورته ایسه منوېل ام دومره ورته ویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې. نو هیڅ شی مې ونوېل. په کوټې ته چلاړم، ما ورته ویل چې همیشه ته توهین، تحقیر د خپل خویندو، مور او د نور په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي. هر څه چې زړه دی غواړي په کوټه کې راته ووایه. زړه دې تش که خیر دی، اما متاسفانه چې وی نه، بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوشي که ماشوم لږ زره شوخی وکړي، هغه وکړي، دغه قصور زمانه وباسي، او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي. خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم، نه اجازه لرم، نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم. هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالی واخلم یا یو بوټ واخلم، یو شی ته مې زړه کېږي. اما دا حالتونه وي همیشه په ما حاکم دي، ظلم زور بې اندازه. اوس مثلا ما جنکۍ دنیا ته راوړې دي، دا خو زما قصور نه دی، بس په دې هم زه ملامت یم چې سوالی الک نشم راوړ. یعنی دوی په دې اثر کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی، دا خو امکان نه لري چې زه په کې رول ولرم.
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله میرمن توهینه او تحقیریه؟
دلیل دا ده چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاري و ده. الک چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونه همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالېږي، هغه ملمانځي، مبارکي او بل ته ورکوي، بېشانه مجلسونه ورته نیسي، او دا او هغه او دا مغه کوچنیوالي نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کېږي د ته نازونه ورکول کېږي، همداسې چې لویېږي، همداسې چې ورکول کېږي، نه د دې نظر ته څوک احترام لري، نه دای کوم صلاحیت لري. البته په یو کم تعداد که دغه انساني برخورد مراتی گی، اکثریت افغانی میرمنو باندې همدا تحمیل دی چی همداس چلن کی هغوی د اول ورځې نه مات دی تر هغو چې مري، او دغه وقدی دغه غلط برخوردونه دا ټول دغه پلنې دی چې د میرمنو په وړاندې کیږي. بیا هیڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست، خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کوي، ځکه نه منل کیږي. متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي، هنر زده کوي، چې په خپلو پښو شي، په خپله اقتصادي صلاحیت ولري، استقلالیت ولري، چې تاسو ومنل شي، تاسو خپل هغه انساني چوکاټ دفاع وکړی شي. او متاسفانه ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ور باندې بند کیږي، کار ور باندې بند کیږي، بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دوی باندې ظلم زور زیات. هغه چې په کور کې دي او نالوستې دي، هغوی خو بلا ستونزو سره لویږي، واده کیږي، د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بالاخره ګور ته ځي. هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي، یا تا مور خور لیدی نه شي، په ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لوی دښمنیانې زیږي، او ټول ظلم زور په هماغه ستړي ستومانه ښځې باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کیږي او نه یې د ډوډۍ او نه یې د هېڅ، هما ظلم ورباندې روان.
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي هېڅ دنده وظیفه هم نه لري، په تېره بیا کله چې نظام بدل سه نو ډېری په کورسول بے دان دسول. یو امیرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري، د کور مسولیت لري، خپلوانو سره د تاګ راتګ سیالي مسولیت لري، مګر بیا هم کله چې د کور ماحول تر ننوزي آلته امر بل څوک چې په ما خبره دي دی میړوي د خلکو مخ کې خبرې کې دا توهینه او تحقیرې په دې عقل تاسو وایي
دی عادت نیولې دی. دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي، ځکه چې دا خزه خو سیاله ده، دا خزه خو کورنۍ لري، د ټولنه کې خو هغه ناوړه دودونه دونه حاکم دی چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو دپاره چې خراب نه شي، یا د اقل زه وکولی شم څو شپې دلته تېرې کړم، زما خور ورور زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي، چا ته پیغور نه شم، هماغه ظلم زور، هماغه بدبختي، هماغه غلط برخوردونه، همداسې لکه تریخ زهر غوندې تېرهیي د ستوني، اما څه ویلی نه شي. سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره، اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي که دا هغه هم کوي، د دې هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي. یعنی اته ځان وجدان دپاره فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې حق لرم چې داسې خبرې وکړم، اما دا بیخي او رواج دی، یو عنعنه دی، دا ټولنه همداسې ده. ما لیدلی دی چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي، دا د ژوند نه هېڅکله لذت نه اخلي، دا هېڅ ژوند په معنا یې ژوند نه ده کړی، او دوی صرف هغه وخت تېروي چې ودري، دا به څه کېږي، هغه به څه کېږي، په نور دنیا کې چې سره خوشحاله نه ول، برخوردونه سالم نه و، دوی سره په ډېر خوشحالۍ سره جدا کېږي. اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی، لوی شرم دی کورنۍ لپاره. خبره دلته ده چې میرمنې همیشه دا حالتونه تحمل کړي او بی تحمل کېږي، همیشه دوی ځانونو ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی، باید وکړو، دا زموږ غیرت دی، دا زموږ دا دی او هغه دی. ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي. ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي. هغه کورنۍ کې چې هماغسې دربشی ودی، اول خزینه او مور او پلوانی پای چی پام کو چی در باندې زورونه کی پام کو چی خپل نظر په تا باندې قبول نه کی، تا د سکمونه غنی چی ته بیکاری بیکاری نو تخناری نه فرق نه کی چی بیکاری. دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نور کړو نه چی دوی فامیل دی د غوی د خوانم دا کارونه کورنۍ ژوند کی. عموما د علم په هنه د لودل په افغاني ټولنه کی یو خزي د پاره ډیر سخت ده، ځکه هغه اس کله واک اختیار اقتصادي استقلالیت دا شیان نه لري، هغه باندې بی درکه ظلم دی.
په کلیو او باندو کې یو میرمن ل خپل میړه سره په پټی کې کار کوي، ک غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخایي، حتی پټی ته پوخ قطغ وروړي، خپل میړه ته هغه مزدورانو ته او دیقانانو ته نور کسان ته چې کار کوي، خو بیا هم همدغه میرمن د خلکو مخ کې تحقیریږي.
تاسفانه چې د انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغاني ټولنه کې بیخي بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد، انساني برخورد، هغه د مینې برخورد باید ونشي چې نه کیږي. ډېر کم تعداد به یي چې په دې پوهېږي، هماغه ده چې دوی عقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای، او په کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې ده ته وهلو ټکولې درکوو. یعنی حتی دوی دونه عقده من کیږي چې ما به یو څوک درلوده چې دته ځواب ورکاو. که ته خپل پوه شې د انسان په قدر، د زحمتونو قدر وکړي، حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وې. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی، دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق او حقوق یې ورکړی دی، هغه ورته نه ورکول کېږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینه وو ته به د تاسو مشوره څه وي چې حق ناحق د خلکو مخ کې خپل میرمن توهینهیي تحقیریي، حتی د پلارګنۍ په مخ کې، د ورونو په مخ کې، د خویندو په مخ کې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
بل از ما مشوره داده چې دا ژوند صرف یو چانس، الله تعالی یو ځل انسان دنیا ته راوړی دی، همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ، جنت هم. دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتما راځي، هغه خوږې ترخې، هغه غم او خوشحالۍ، هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه. دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي. او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی، دوی کولی شي. د دې استعداد هر څوک لري، که کار واخلي تینه کولی شي چې ډېر خوشبخته ژوند ولري. اما که دوی ونه غواړي، هغه ډېر خوشحاله ژوند، هغه ډېر خوشحاله شرایط چې دوی لري، هغه کولی شي چې په غم واړوي. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغسې تربیه کېږي، هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري چې مور یې تبیین کېږي، د پلار په مقابل کې عقده نیسي، د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نورو نور په مقابل کې دوی خبر خورد نه کوي، ځکه چې هغه د ده په ذهن کې ثبت کېږي تر مرګ پورې هېڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د مېرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تېر کړي. دا به ښه وي ځکه ژوند بیا نه راځي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي وي، سلامت اوسئ.
ژوندی اوسئ.
درنو دوستانو، کومې میرمنې چې په کورنۍ کې د میړه لخوا د خلکو په مخ کې توهیني کې له رواني پلوه هم ډیر بد تاثیر ورباندې کوي. ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمېر نارینه و لخوا د ښځو تعقیرول څو بیلابیل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم، یا د کور مشری زما په لاس کې ده، او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښیي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بله خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغسې کار کېږي. یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې مېرمنې عقده وباسي د نورو په مخ کې دغسې کوي. کله کله د توکې او ټکالی په بڼه هم دغه کار کېږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښیي او داسې ښکاره کړي چې د دې موږ یو بل سره ټوکې ټکالی کوو. بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کېږي چې د مېرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې، خپلوانو مخ کې مېرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي، او هغه خپله هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی ما کمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبره کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاده شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ. او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې ځان ته شخصیت قایل وي، ځان ته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د مېرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند مېرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالات، کورنۍ اوضاع خرابېږي.
دا خو طبیعي ده، او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی مجبوریږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیات پاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نورو په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې میرمنی ور سره جب وای یا خبر ور خبر گئی اتا کلا کلا فداس مواقع کی بیا د نارینه را پاتیاو تر ټول په مخ کی خپل میرمن وہی ټول مجلس ور سره خرابیږي او ټول ور سره ظاهریږي
کله چې جار جنجال رامانس ته سی ویلات دای چې یو شمیر نارینه د میرمن درنوي نه کوي د خلکو مخ کې سپکی سپوري ورته وای وځي خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومان باندې څومره بد اثر کوي
مو دا خو ډیر زیات بد اثر کوي یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلارونو نه دوی هم همدغسې بیا نه دی په سلوک کې وینو چې یو بل سره وحی و رټیو او بل دا چې ماشومانو باندې مور خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډیره ګرانه وي ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي نو که چیرې خپله مور خفه ویني خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده نو دا د دې په روحیه باندې ډیر بد اثر کوي او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره ځکه چې هماغه احساس هماغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لاونه کړي خو زړه چې ورنه له کرکې کینې او انتقامه ډک وي نو بیا څنګه کیږي بیا دغه ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي یعنی هماغه چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی په ټولنه کې دغه نظم قانون کلتور او دا ټول شان چې دي دا هماغه سیاست لري ورته نو دوی د دې شان په مقابل کې بغاوت کوي همدارنګه چې دوی جنایتونو ته مخه کوي قانون ماتونې ته قانون ماتوي هر ځای کې دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي عامه نظم ګډوډوي او دا ټول په حقیقت کې له پلاره
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب په اخر کې صرف د تاسو لارښوونه غو نارینه او ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي خپل میرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي تحقیري یو مشوره تاسو غواړو د رقم نارینه او ته ولرو
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي او کچیر څوک غواړي چې دی ته خلک په خسترګه وګوري دی هم باید د نورو احترام وکړي که هغه که هر څوک یې که میرمن وي که یې اولاد وي که هر څوک وي البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه یې بهترین وخت دی زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي نتیجه او پایلې څه دي خپل چلند ته متوجه وي نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند د دې سبب کیږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي نو ژوند به یې بهتره وي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ
مهرباني
درنګ دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 22 24 40 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. د درسي ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې ازادي رادیو اورئ. هوکې د لسم ټولګي زده کوونکو، نننۍ خبرونه یو پزړه پوري او نوې موضوع ته ځانګړې شوې او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واوري چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه چا څېړنه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسی چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافیایي چاپیریال په باب د ښوونکي درس ته غوږ دو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل، امریکایي فضا ګرځېدونکي آرمسترنګ د لومړي ځل لپاره په افلو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راتاو شو او ګرځېدلو. نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډېره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنا چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډیر فرق کوي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندې، هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي، دا د لمر د وړانګ په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي، ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیزوي مدار لري. په بیلابیلو واټنونو، یعنی له 100 میلیونه کیلومترو څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغه پیښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیز ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسېدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې او په اوسني وخت کې د یوویشتمې پیړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایمه کړو.
د استاد په درس کې مو واوریدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په یوویشتمې پیړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي او دا چې په یوویشتمې پیړۍ کې ډیری علمي څیړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیز جغرافي ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافیه د کرهنې لپاره مناسبه ده کیا، او د هغې په دوام به له ښوونکي واورو دې واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یوه جالبه مسأله دا ده چې د یو ډیر شمیر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیه یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش، د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو بوټو بیلابیل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایطو لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنی وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنیو او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کښت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي، او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کښت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کښت او کرونده اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کښت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي، په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایښتي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیت بهترین دی، او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښېږدو، او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټي نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوش څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوش زیاته اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نبات دی او اوربوش هم. نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوش کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی، په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کړي. نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی، وریجې نه کرل کیږي. خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زده کوونکو، کرهنیزه جغرافیه یو پراخ بحث دی، او پر راتلونکو فصلونو کې به پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلیکی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وګدو چې وی پزرپوري مسالې ته ځانګړې شوی په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي دا بواوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوی کوم موسمو کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوی او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمينه برابر کړي په دې اړه بشپړ تشریح له خونکو اورو
موضوع نژاد نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې د پوستکي او وشتان رنگ بلغون کې نشو او ارسی ګډي ځانګړتیاوي ولري په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنگ ته ویل کیږي د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي چې له سپین یا اروپایي نژاد ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي له یاد شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارسي مشخصات لري لکه د ورشتانو شکل او رنگ د پوستکي رنگ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې تاسو په تصویر کې وینئ تور نژاد سپین نژاد قلم رنګ نژاد او ژیړ نژاد سپین نژاد لوړه ونه لري سپین پوستکی لري جګه پزه لري او خرمایي ورشتان لري سترګې خلاصې دي پرانستې دي او د دې ترڅنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري ژیړ نژاد ژیړ پوستکی تور او صاف ورشتان لږ ژیړه ګرد سر بادامي سترګې لنډه پزه ټیټه ونه او لږ غوندې چاغ تور نژاد تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري ګرګوتې یا تاو سوي پیچل سوي ورشتان او پیړي شونډې لري شونډې یا شونډانې غورس دي سره پوستکی اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او رشتانو نکریزې وهي سور رنګ وهي نو له همدې امله د سور پوستکو په نوم مشهور شوي دي اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نشته سور نژاد لرونکي کسان چې دي یادیږي دوی د ژیړ نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریزه یا شمیر نور څه وي تر څو سره معلوم سي نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي لکه د استوا ساحه او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسیدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانان ته تاوان اړوي نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسیدونکو جسم د زرګونو کلونو په تېرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې پوستکي راټولیږي دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي افیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي ژیړ نسواري سور او آن دا چې تور رنګ لرونکي وي د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري د بدن پوستکي زیات تور وي دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي او پوستکي د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري د وخت په تېرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي زیږه او ګرګونی ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدیله سیمو کې ژوند کوي په داسې سیمه کې زیات اورش لندبل او زیاتره ورځ وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي، د انسان پوستکی غنم رنګه ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکی ژوند کوي، په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي، لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې میده شګې انتقالوي. د کلونو په تېرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توپوک کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولی شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره لکه چې ورڅخه یادونه وشوه د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهانو باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد د شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږ حق الزحمه ورکوي. په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریاتو خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل. توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 22 ماده کې درج شوې ده چې د افغانستان په اتباعو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. هیڅ فرق به نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي، د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه. ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.